په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له مهال ویش سره سم باید بل سبا اعلان شي وځنډیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د لویدیځ نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د محلي پولیسو پر پوستې برید کړی او لږ تر لږه 8 پولیسو ته مرګ ژوبل اړولی. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه وغندله. فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی دی. د خبرونو تفصیل. د لویدیځ نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د محلي پولیسو پر پوستې برید کړی او لږ تر لږه 8 پولیسو ته مرګ ژوبل اړولی. د نورګرام ولسوالۍ امنیه قمندان محمد جمیل ازادي راډیو ته وویل نن سهار وختي 3 بجې وسلوالو مخالفینو د پشاګل محلي پولیسو پر یوې پوستې برید کړی او پوسته یې د لږ وخت لپاره نیولې وه. هغه په دې برید کې د اوښتې مرګ ژوبل په اړه وویل خغلی جمیل دغه راز ویل لبریت سمدستي ورسره نور امنیتی ځواکونه سیمه ته رسیدلی او پوسته یې بیرته له وسلوالو مخالفینو نیولې. د هغه په وینا په دې برید کې ښایي وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبل اوښتي و، خو دوی تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه لري. تر اوسه دغه برید مسؤول د دولت کومې مخالف وسلوالو ډلې نه ده اخیستی. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه وغندله. په دغه موټر بم چاودنه کې چې پرون سهار د دې ولایت د الشنګ ولسوالۍ د امنیه قمندانې په مخ کې وشو، د چارواکو په وینا 4 تنه پکې وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په هغې اعلامیه کې چې پرون د دې هیواد دولتي خبري اژانس خپره کړې ویلي، ریاض د تاوتریخوالي هر عمل چې ملکیانو په تېره بیا ماشومانو ته مرګ ژوبله پکې اوړي غندي. د دې پېښې اکثره ټپیان ماشومان ول او مسؤلیت هم وسلوالو ان طالبانو اخیستی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM ویلي په تېره یوه اونۍ کې 16 افغانان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې سازمان د خبر پاڼې په حواله چې پرون خپره شوي 40 افغانان اروپایي هیوادونو جبري بیرته افغانستان ته استولي او 14 تنه په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 1.5 زیات افغانان په اروپایي هیوادونو کې د نه منل کېدو له امله افغانستان ته استول شوي یا په خپل خوخه بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د دې سازمان په وینا ډیری افغانان له ترکیې بیرته افغانستان ته ایستل شوي. د سازمان دغه راز ویلي د روان میلادي کال په 10 میاشتو کې بیا هم ډیری افغانان ایران او پاکستان له خپلو خاورو ایستلي او افغانستان ته استول. له دواړو هیوادونو یو شمېر کسان په خپل خوخه بیرته وطن ته ستانه شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې لویست انډیز سره د روانو سیالیو لپاره به د افغانستان د ملي لوبډلې ترکیب وروسته اعلان شي. د نومبر په 6 به د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 20 ورځو 50 ورځو او ټیسټ میچ مسابقو لړۍ پیل شي. ویست انډیز پرون د سیالیو په دې لړۍ کې چې افغانستان کوربه دی د ګډون لپاره خپله لوبډله اعلان کړه، خو افغانستان لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال مونږ په کورنۍ کرکټ سیالیو کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي. موږ غواړو چې په ښه فرصت سره یو مناسب ټیم سره ته اعلان کړي.
افغانستان سره کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې سخت ماته وخوړه. له هغه راهیسې د افغانستان د کرکټ لوبډله او د کرکټ بورډ اداره تر سختو انتقادونو لاندې ده. خبرونه لازمي راډیو اوري. فرانسې په ایران کې اوسنۍ وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی. د فرانسې حکومت دا بیان په ایران کې د دوهم فرانسوي وګړي د توقیف په اړه په غبرګون کې خبر کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د فرانسې تبع رولالد مارشال او ایرانیول اصل فرانسوي فریبا عادلخوا د جون په میاشت کې نیول شوي دواړه وګړي د پاریس په معتبر ساینسي پوهنتون پوه کې څېړونکي ول. دا نه ده څرګنده چې مارشال او عادلخوا په کوم تور نیول شوي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې شفافیت په پام کې ونیسي او ژر تر ژره دواړه وګړي خوشې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت همدارس په ایران کې د روح الله زم په نوم د یو وګړي توقیف غندلی. د فرانسې حکومت تایید کړی چې زم په فرانسه کې پناه اخیستې وه. د ایران سپای پاسداران انقلاب ډلې په یو بیان کې ویلي وو چې داسې وګړي نیولی چې د فرانسې، امریکا او د اسرائیل استخباراتو ته کار کاوه. راپورونه مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماټان د سیویرد وینسک په سیمه کې لري لکه کړي او د لندن مودې لپاره پوښتنې ورڅخه کړې دي. دا لاندې څرګنده چې دغه درې امریکایي ډیپلوماټان ولې د روسیې په ارکټیک کې دې سیمې ته تلل. د اګوست په اتمه په دې سیمه کې چې د مزایلو آزموینې کې د یوه مشکوکه چاودنه وشوه او د روسیې د اټومي انرژۍ د ادارې 15 کارکوونکي ووژل شول. د روسیې خبري آژانس انټرفاکس پرون وویل درې امریکایي ډیپلوماتان د تېرې دوشنبې په ورځ د معلوماتو لپاره ودرول شول، اسناد یې وکتل شول او وروسته خوشې شول. د روسیې کمرسنټ ورځپاڼې په ماسکو کې د امریکا د سفارت د یوان په حواله لیکلي چې درې امریکایي ډیپلوماتان د رسمي ماموریت لپاره روسیې ته ورغلي او د روسیې دفاع وزارت تاریخ خپل سفر په اړه ټول لازم معلومات ورکړي ول. د بوسنیا هرزګوینا پولیسو د هغه هیواد په شمال ختیځ کې سلګونه پناه غوښتونکي چې په نیمګړو ودانیو او تشو کورونو کې استوګن شوي ول راغون کړاو د ویچک په نوم کمپ ته ولېږدول. د بوسنیا هرزګوینا پولیسو دا کار دی لپاره کړی چې په ژمي کې بشري ناورین پېښ نشي. لسمې په یو ویډیو کې چې پرون رسنیو خبره کړې یو ستره ډله پناه غوښتونکي لیدل کېږي چې پولیسو د کرویشیا پولې ته نږدې د ویچک کمپ پر لوري پلی روان کړي وو. د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ډلو د ویچک په کمپ کې د وضعیت خرابوالي له امله د بوسنیا هرزګوینا پر چارواکو سخت انتقادونه کړي. راپورونو له مخې په دې کمپ ته په نږدې سیمو کې د بوسنیا د کورنۍ جګړې ماینونه لا هم پاتې دي. په دې سیمه کې پخوا ځمکه ښویېدلې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم اولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له مهالویش سره سم باید بل سبا یعنې د شنبې په ورځ اعلان شي وځنډیږي.
ما میخواهیم که آرای سیار از سفید و آرای بایمسیک از غیر بایمسیک جدا بکنیم.
پاکستان هغه هیواد د کندهار د انارو د صادرولو په وړاندې نوستون زیرا ولاړې کړې دي او دا چې ولې د افغانستان تر اوسه نه دی توانېدلی چې افغانستان محصولات ته په بهرنیو هیوادونو کې ثابت مارکیټونه جوړ کړي د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال سره ممرکه کړي.
متاسفانه هر وخت زمونږ د میوې موسم تیر شي دغه مشکل پیدا کیږي.
د وطندار په نوم پروګرام کې خوست له نورو ولایتونو تللي ځوانان وایي خوست بل ډول لومند
خوست له دودونو مو نه خبره ولو هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
لویست ان جی سره د افغانستان کرکټ سیالیو په اړه مو د کرکټ بورډ له ویان فرید هوټک سره مرکه کړې.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کومو تو په نومبر په شپږمه نیټه د افغانستان د ویست انډیز په مرسته د کرکټ سیالۍ پیل شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې ترکیه ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د سفر له حاله مو خبرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري د خپرونې پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسمشرۍ د ترسره شوې انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د احتمال شته چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې په خپل وخت اعلان نشي. د خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل د سپینو او تورو رایو جلا کولو پروسه ښایي وخت ونیسي او دوی نشي کولی له ټاکلي مهال ویش سره سم چې د راتلونکي شنبې ورځ د لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو په اړه تاوده بحثونه په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې په دې وروستیو کې ډېر ګرم دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي د انتخاباتو کمیسیونونه بیا ستایلي چې دغه پروسه ښه مخته وړي. فرشته جلال زینو جزئیات اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي شاید د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. د ټاکنو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان په ویشتمه اعلان شي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
احتمال شست که با تاریخ مختار بخاطر که
امکان است چه در ابتدایی پایل و ایلان و زندیجه مجهد سکوه چه توری او سپینی رای بایومتریک شوی قرانتین شوی او غیر بایومتریک رای سر جلاک و او حقا چه ایلان که چه در افغانستان خلکو انتخاب کرده. عبدالرزیز ابراهیمی ویل چه در بایومتریک معلوماتو در سبت لماشینونو سرور یا د معلوماتو د ثبت مرکزی سیستم ته د معلوماتو د انتقال پروسه بشپړه سوه، خو د انټرنیټ د کمزورتیا له امله دا پروسه په ځنډ بشپړه سوې ده. ابراهیمی وویل چې اوسمهال سرور ته د قرنطین شوو بایومتریک معلوماتو پر انتقال کار روان دی.
اعلان کردیم که 1,700,000
د انتخاباتو د 2,500 اتاتیا محلونو د بایومتریک معلوماتو پر اساس موږ تر اوسه 1,000,000 و اتیا رای ګڼلي دي، خو د 3,900 محلونو رای پاتې دي چې باید تصفیه سي او بیا به د رای ورکوونکو دقیق شمیر اعلان سي. د ابراهیمی په وینا د بایومتریک معلوماتو پر اساس ثبت سوي رای هم تصفیه ته اړتیا لري چې ښایي د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ پېښ کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پر پایلو په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې تاوده بحثونه روان دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې خاص استازي رولاند کوبا پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره پر ټاکنو غږېدلی دی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله د اروپایي اتحادیې خاص استازي ویلي دي چې د افغانستان ټاکنیزو کمیسیونونو دا وار زیاته هڅه کړې چې ښه انتخابات وسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدمیچ ماموتو هم پرون د جمهوري ریاست لپاره له کاندیدانو سره په کتنه کې د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو د بې پرې او شفاف کار پر اهمیت ټینګار کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع څېړو. په تېره بیا چې دوه ورځې وروسته یعنې د راتلونکې شنبې په ورځ له مهالویش سره سم باید د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان شي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې ښایي لومړنۍ نتیجې وځنډېږي. د افغانستان د ملي موزیم یو شمیر ارزښتناک آثار په چین کې نندارې ته وړاندې شول. دا آثار تر دې وړاندې په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم ښودل شوي وو. اسمت سروانې تفصیل اوروي.
په چین کې د افغانستان د یو شمیر لرغونو آثارو نندارتون چې ډېر مخکې پیل شوی و پای ته ورسید. دا آثار چې د باختر خزانه یې بولي له څو کلونو راهیسې په بېلابېلو هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا خزانه د برونز د اثر او کوشانی لړۍ د تمدنونو استازی توپ کوي. جرمنی، ایتالیا، فرانسه، هالند، کاناډا، امریکا، جاپان، جنوبی کوریا او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې د آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. دا آثار د افغانستان د ملي موزیم د کارکوونکو په همت په دې هیواد کې د تنظیمي جګړې او طالبانو له خطره روغ پاتې شوي دي. د افغانستان ملي موزیم چې د آسیا یو خورا مهم موزیم ګڼل کیږي، تر 1,00,000 زیات داسې لرغوني آثار لري چې تاریخ یې تر 0 کلونو پخوانی دی. د دې موزیم اکثره آثار په نویمه لسیزه کې په تنظیمي جګړه او وروسته د طالبانو له لوري ویجاړ شول. طالبانو د خپلې واکمنۍ په مهال د افغانستان تر 2,500 زیات لرغوني آثار ویجاړ کړل. د افغانستان د ملي موزیم د ویجاړو شویو آثارو د ترمیم د څانګې یو غړی شیراز الدین صافی وایي پر موزیم د جګړې په کلونو کې بې شمېره راکټونه لګېدلي او سخت زیانمن شوی و. د همداراز وویل د تنظیمونو د جګړو په کلونو کې یوه ورځ پر موزیم او شاوخوا یې 1,60,000 راکټونه ولګېدل. یو راکټ د موزیم تر څنګ پر یوه بس ولګېد او ګڼ کسان پکې ووژل شول. بیا مو فیصله وکړه چې د موزیم آثار یوه خوندي ځای ته ولېږدو. ښاغلی صافی دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې موزیم بیرته ترمیم شوی او د طالبانو له لورې د ویجاړو شویو آثارو په سلو کې 10 بیرته رغول شوي دي. له 2003 میلادي کال را په دې خوا 3000 پنځه تازه موندل شوي غړکۍ او نور قیمتي آثار په موزیم کې خوندي شوي او تر 15000 ډیر نور لرغوني آثار له بهرنیو هیوادونو بیرته افغانستان ته راوړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونه کوو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی تر اوسه بهر ته د هیواد د صادراتو په وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پرله پسې حکومتونه تر اوسه نه دي توانېدلی چې له ګاونډیو او د سیمې له هغو هیوادونو سره چې د افغانستان د محصولاتو لپاره د بازار موندنې امکانات پکې شته لنډ او اوږد مهاله قراردادونه وکړي. له ښاغلي الکوزي سره مې د سره مې په دې اړه مرکه وکړه. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ډېر ځلې لیدل شوي چې پاکستان هر کله چې د افغانستان د میوو وخت راغلی په وړاندې خنډونه جوړ کړي. وروسته یوه بېلګه یې هم هغه هېواد ته د کندهار د انارو پر صادرولو د نرخونو زیاتوالی دی. ولې د افغانستان حکومت تر اوسه د دغې ستونزې غم نه دی خوړلی؟
متاسفانه کله کله سوچي هر وخت زمونږ د میوې موسم کې راشي دغه مشکل پیدا کیږي او نه تنها په انارو باندې نرخ جګتلی دی بلکې په انګورو باندې هم. زمونږ چې دا سږ کال انګور صادر کړل دې باندې هم لږ نرخ محصول زمونږ نه واخیستل شو. یو وضاحت دپاره باید وویل شي چې تعرفه پاکستان جګه کړې نه ده. تعرفه پخوا هم 14% وه، اوس هم 14% ده. زمونږ تعرفه لا د دوی په نسبت باندې جګه ده. مونږ د دوی په میوو باندې 45% تعرفه وضعه کړې ده. خو دوی هغه نرخ یا انویس یا د چک چې ورته وایي د ارزښت د یو کیلو د یا د یو ټن انارو یا د میوې دای جګ وړی دی. پخوا فرضاً پروس کال یو کیلو انار په 40 او 50 سنټه باندې دوی محاسبه کول د ارزښت له مخې نه. دا اوس 90 سنټه ته وړي دي. 40 سنټه اضافه کړی دی. نو په دغه خاطر باندې یو مشکل دلته پیدا شوی دی چې په انارو باندې مصرف زیات راځي. تعرفه کې نه ده چې مالګه ارزښت د کانټینر که پخوا یو کانټینر ارزښت یا قیمت $5000 کېدو
$10,000
دا قراردادونه باید شوي وي. لکه یو تعداد هیوادونه د مشترک المنافع هیوادونه په مرکزي آسیا کې یا په جنوبي آسیا کې د فارک هیوادونه په خپلو منځونو کې سره قراردادونه لري او د هغه قرارداد له مخې نه په 2 کالو کې څوک نه نرخ جګولی شي نه څه تعرفه جګولی شي. در چې موږ هم د ډبلیو ټي او غړي یو، پاکستان هم د ډبلیو ټي او غړی دی. اکثره وخت هغوی تعرفو کې ډېر لاس نه وایي. عمده مشکل دا دی چې نرخ جګوي، ارزښت د جنس جګوي. فرضاً ته 15 تنه یا 10 تنه جنس وړې، پخوا دې یو تن پیسې ورکولې فرضاً $1000 یا $1500 دې ورکول، اوس $1500 ورکړي. دوی دا دلیل وایي چې زمونږ بورډ د ډیټابیس د سی بی آر دی ورته بورډ لري. هغه بورډ وایي چې څنګه د دنیا لپاره نرخ ټاکو، نه تنها د افغانستان د انارو لپاره ټاکو بلکې موږ ته انار د هند نه راځي، د ایران نه راځي، یا مڼې راځي، یا انګور راځي، د چین نه راځي. موږ په ټولو باندې دا قیمت د ارزښت مو لګول کړی دی. خو په هر صورت زمونږ د دولت کمی هم ده، دولت په دې ارتباط خاصه توجه نه کړی. مونږ بل لار هم نه لرو.
همدا پوښتنه مونږ کوله چې آیا بل متبادله لار شته؟ له کندهار خو هم هوایي دهلیز پرانستل شوی دی، نور دوبۍ یا د خلیج نورو عربي هیوادونو ته آیا امکان شته چې د کندهار انار انتقال شي؟
ولې نه، خاص کا باید عرض وکړم چې دا تجارتي لحاظ باندې یو غیر ناممکنه خبره ده چې کله دې زرونو ټنه انار یا میوه فرضاً هوایي یعلان کې انتقال کی. موږ د افغانستان زراعت کې زمونږه ورځ په ورځ رشد کوي. سکال هم ډیر ښه دی. موږ تقریبا 1 میلیون ټن ارزښت لرو چې کوڅه تر ته زمينه مساعده شي چې 1 میلیون ټن زمونږ مال صادر شي خارج ته. خالي پر د انار وغوړو 2 لک 3 لک ټن انار صادرول شو. مگر دا تیارو د لارې نه ډېره ناممکنه ده. په هفته کې یو ځل یو پرواز کېږي، هغه د نیوم دپاره هوایي کوریډور دی. موږ په ټول هوایي کوریډور کې تر اوسه پورې 3000-4000 ټنه مال صادر کړی په 3 کاله کې. نو دا 3000 ټنه خو هېڅ شی نه دی زموږ دپاره. خو خبره دا ده چې بله لاره بدیل دا ده چې منګه د منځنۍ آسیا د لارې نه چې تر څو پورې مسکو او روسیې او قزاقستان او آذربایجان په مارکیټونو کې خپل ځان شریک نکو، ځکه موږ د دې لارې نه لار لرو. تر څو چې موږ بهر ته ځو بله لار نشته. دی کراچۍ ته باید لاړ شو. کراچۍ ته چې ځي پاکستان هم په مخ کې پروت دی، هغه راته مستیزې جوړوي. موږ باید بهر ته لاړ شو، باید د ایران د لارې نه لاړ شو. ایران د لارې نه چې ځو هغه خپل همدغه میوه لري، همدغه انار لري، همدغه شیان لري، هغه جدا ستونزې
جوړوي. افغانستان لسیمې سره د اتصال یا د وسلېدو لپاره خو ډېرې هڅې شوي دي. اشرف غني یو ویاړ چې پې کوي همدا ده چې وایي افغانستان مې تقریبا له هغه انزوایي حالت څخه ایستلی دی. مختلفې لارې پرانیستل شوي دي، لویې لارې. آیا دا کافي نه دي چې د افغانستان د میوو لپاره هم د منځنۍ آسیا هېوادونو کې مارکیټونه پیدا شي؟
زه فکر کوم چې ابتدایي کارونه شوي دي په دې برخه کې. زمونږ واردات د یو هغه محدود حالت نه یا د یو وابستګۍ نه خالي په کراچی پورې اړه لرل هغه خلاصی دي، مګر صادرات مو په دغه برخه کې په دغه سلسله نه دي. ځکه نه دي چې موږ قراردادونه نه لرو. بل دا چې موږ دغه ملکونو سره ته فکر وکړو چې روسان مشترک المنافع هیوادونه لري او هغوی خپل منځ کې تعرفه نه لري. هغوی تعرفه صفر ده. زمونږ په اموالو باندې فرضاً 30% ده. ایران ورسره قرارداد لري، هغه فرضاً 30% ده هغوی نه تعرفه اخلي. موږ د ایران د میوې سره رقابت په مرکزی آسیا کې نشو کولای. دولت دا تنهاونه کې چې ولار اخلاص شول او دلته واردات راځي پر ځم یاد حقینه دلارې نه او یاد شمال یاد جنوب دلارې نه. زه فکر کوم چې تر ټول الته مارکیټ پیدا نشي زمونږ د میوې او د سبزی لپاره. موږ دولتي قراردادونه ونه لرو. دا تنها د کاغذ په مخ یو څه خبرې دي. عملا موږ د روسي مارکیټ ته ځان نه دی رسولای. خو موږ د کال 10000 تنه خالي کشمیر ول مسکو ته اوس فقط 15000 تنه تللی دي. الته دا داسې مشکلات دي. پلار کې خاجګانې دي، پلار کې 4-5 ملک دي. تر څو چې څو جانبه قراردادونه ونه شي موږ دولت په دغه حصه کې کوم ګام تر اوسه نه دی اخیستلی. دا صحیح ده چې د شمال لار خلاصه شوې ده، د حیرتانو لار خلاصه ده. چین ته یو فورمولیټي یو موټر بل تللی، یو شی به تللی. خو دا خو سیستماتیک کار غواړي. سیستماتیک نه ځي. موږ د لاجورد لار خلاصه کړله، یو ځل هم زموږ موټر لاړ، هغه موټر چې بېرته راستنېدلې درې میاشتې پکې تېرې شوې. دا یو سلسله تخنیکي مسایل دي. رئیس جمهور پالیسي جوړه کړه، خو وزارت خانې زموږ د دې ظرفیت نه لري، د دې اهلیت نه لري چې دا تعقیب کړي، پروژې جوړې کړي، قراردادونه جوړ کړي او موږ د تخنیکي مشکل نه خلاص. دا تر اوسه پورې شته دی او تر اوسه پورې موږ مرکزی آسیا ته فقط له سمبولیک شکل باندې یو کانټینر نیمولي ګو. نور ډېره مشکله ده چې لاسي دویمه خبره دا ده چې د دوبۍ یا د عربو مارکیټ دی، په دې کې هم باید دقیق فکر وشي. موږ باید یخچالدار کانټینر پیدا کړو. دولت باید د یو بین المللي کمپنۍ سره قرارداد وکړي د چابهار د لارې نه، چې امریکایانو موږ ته دا لار د تعزیراتو نه خلاصه کړله. د دې لارې نه په ډېره اسانۍ سره کېدلی شي چې زموږ سبزي دا اوس په دوبۍ کې پرځن یو کیلو پیاز په $2-3 خرڅېږي. په افغانستان کې دلته په 5 روپۍ 6 روپۍ خلک اخلي. ډېر داسې شیان دي چې موږ کولی شو. اما متاسفانه کې په دې ثبات باندې دولتونو تر اوسه پورې وزارت خانو، وزارت مالیه، خارجه، اقتصاد، مالی عملی ګامونه نه دي اخیستي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزه یو چې بهر ته د افغانستان د محصولاتو د صادراتو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب معلومات سره شریکول.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو یو لوړ پوړی امپلاوی ترکیې ته روان دی او له انقرې وغواړي چې د سوریې په شمال کې پوځي یرغل سمدستي امپایر ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین ویان ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روس ترکیې ولسمشر سره خبرې کړې او هغه ته موسکو ته د ورتګ بلنه ورکړې. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د اکتوبر په 15مه ویلي و چې ترکیه ته روان دی او هلته به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. پنس ویلي و چې له اردوغان سره په کتنه کې به د سوریې په شمال کې پر اوربند او د یوې توافق لپاره پر مذاکرو ټینګار وکړي، خو په هغه ورځ د ترکیه جمهور رئیس وویل چې هیڅکله به د اوربند امر ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې مایک پنس نن ورځ ښوولې وه چې په انقره کې به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا له فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دی او مایک پنس له اردوغان سره خبرې کوي، خو فاکس نیوز وروسته خبر ورکړ چې اردوغان له امریکایي پلاوي سره کتنه رد کړه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9مه اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل شو او نوې سیاسي کړکېچ په سیمه کې پیدا کړی دی. اردوغان د عملیاتو ته د سورې چینه نوم ورکړ او ویل چې د سوریه په شمال کې د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه به وځپل سي. د ترکیه حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. اردوغان پرون بیا د خپل پارلمان غړو ته وویل چې ځینې رهبران سته چې د منځګړیتوب هڅې کوي، خو د ترکیه د جمهوریت په تاریخ کې داسې نه دي شوي چې یو برحاله دولت له یوه تروریست سازمان سره پر یوه میز کښېني. د ترکیه ولسمشر پارلمان ته په وینا کې زیاته کړه چې ترکستان ته زموږ وړاندیز دا دی چې همدا اوس وسلې واچوي او له خپلو پناه ځایونو راوځي. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین ویان د سهشنبې په ورځ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې له جمهور رئیس سره خبرې کړې او هغه ته یې د ورتګ بلنه ورکړې ده. د کرملین ویان وویل چې پوتین به له اردوغان سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دیمیتری پیسکوف وویل چې د ترکیې جمهور رئیس د پوتین بلنه منلې ده. روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له مهمو متحدانو ده. روسیا له 2015 میلادي کال راهیسې په سوریه کې پوځیان لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی چې د راتلونکي نومبر په وروستیو کې د افغانستان په کوربتوب د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویست انډیز سره په دریو فارمټونو کې سیالي وکړي. ویست انډیز د افغانستان په وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه، خو افغانستان لا اعلان کړی نه ده. اسمت سروان د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې افغانستان به خپله لوبډله کله اعلان کړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کوربتوب د نومبر په شپږمه نیټه د افغانستان او د ویست انډیز ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې، چې په دې کې شل اوریزې، 50 اوریزې او ټیسټ لوبه شامل ده. د ویل ده چې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ دغه سیالیو ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړي.
ولې دومره په ځنډ اعلانوي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالۍ کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي. نو د غوړوي کې به تاسو ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سره ته اعلان کړی.
څه فکر کوئ چې په دې ټیم کې به ډیر تغییر وي؟ البته د طبقاتو چې ویست انډیز ډیر تغییر راوستي دي.
دا به د وخت سره معلومه شي چې د غوړوي کې به تاسو کې تغییرات راوړي او څومره تغییرات راوړي. نو تر اوسه دقیق نه چې څومره تغییرات راځي او کوم لوبغاړي په پروګرام کې او کوم یو بنای.
تاسو د شپږیزې لوبې وینئ، تاسو په خپل څومره نوي استعدادونه پکې کشفولای شئ یا موندلای شئ؟
شپږیزې کرکټ لیګ سره خورا مهم سیالۍ دي او تر اوسه پورې ډېرو لوبغاړو پکې ښه پرفارمنس کړی، ځوانو لوبغاړو پکې ښه پرفارمنس کړی، نسلونو لوبغاړو ښه پرفارمنس کړی. نو دا څنګه چې دا لوبغاړي د لپاره یو ریکارډ او ریکارډ کې ثبتېږي، د دې لپاره ډېره ګټه کولی شي.
یعنی فکر کوي چې په دغو لوبغاړو کې داسې نوي کسان شته، نوي استعدادونه شته چې په ملي لوبډله کې شامل شي او د دې مستحق دي؟
یوازې شپږیزې یو لوبغاړی نه شي کولای چې مستقیم تر ملي لوبډله ورسیږي. نور فارمټونه هم شته په داخلي کچه باندې او لوبغاړي باید په مختلف فارمټونو کې ښه پرفارمنس وکړي، لازم وروسته کولای شي تر ملي لوبډله ورسیږي. خو د سیر لوبغاړو لپاره د شلاویزو لوبغاړو لپاره د دغه سیالیو پرفارمنس
یو سوال بلم در نکام اخه داره چې په بنگلاديش کې په درې اړخیزو سیالیو کې د افغانستان لوبډله په اول کې ډېر شو ځلېدله، خو وروستۍ لوبې خرابې وکړې، علت څه؟
هر لوبډله چې سیالیو ته ځي او په سیالیو کې ګډون کوي په دې مخکې تر بریا ورسیږي. نو مخامخ لوبډله چې راځي هغه یوازې دې ته نه پرېږدي افغانستان چې ټول لوبې ترې افغانستان وګټي. مخامخ هغه هم کوشش کوي چې د لوګو فایل کې امهند کې یا په اخر کې خپل پروګرامونه خپل باندې موخه تغیرات راوړي او تر بریا ورسیږي. نو هر لوګو چې د بریا په خوځي، نو د خوشبختانه چې په سفر کې افغانستان د دوه فارمټونو جامونه وګټل او جامې هیواد پر اخر چې ډېره غټه خبره ده چې ستر هیوادونو ته افغانستان په خپل کور کې ماته ورکړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. خو اوس پام وکړئ یو ځل بیا د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې وسله وال مخالفینو د محلي پولیسو پر پوسټو برید کړی. لږ تر لږه د نورګرام ولسوالۍ د امنیت قومندان محمد جویل په وینا شپږ پولیس په دې برید کې وژل شوي او دوه تنه هم ټپیان دي. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه وغندله. په دې موټر بم چاودنه کې چې پرون سهار د دې ولایت د الشنګ ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په مخ کې وشو، د چارواکو په وینا څلور تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي. زیاتره ټپیان هم ماشومان دي. فرانسې په ایران کې اوسنۍ وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی. د فرانسې حکومت دا بیان په ایران کې د دوهم فرانسوي وګړي د توقیف په اړه په غبرګون کې خپور کړی. او د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان د سیویرودوینسک په سیمه کې لرې لښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې پوښتنې ګروېګنې ورڅخه کړي. دا لانه څرګنده چې دغه درې امریکایي ډیپلوماتان ولې د روسیې په آرکټیک کې دې سیمې ته تلل. او مخله دې شونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د حمله خوست یو راپور دی. وطندار په نوم پروګرام کې خوست له نور ولایتونو تللي ځوانان وای خوست بل ډول اوموند. د خوست له دوته د افغانستان له یوشتو ولایتونو څخه ورغلي خزي او ځوانان وای غوړي نړیوالو ته د دې هیواد د خلکو په منځ کې یووالی یو بل ته درناوی او ګرانښت په ډاګه کړي. له خوست د ازادۍ راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل پرې راپورټ لري.
لا پکتیکا څخه راغلی ځوان عبدالواحد غالب آزادۍ راډیو ته وویل په دې پروګرام کې د مختلفو ولایتونو ځوانان دي او دوی د خپل سیمو کلتوري ځانګړنې پرمختګونه او ستونزې یو بل سره شریکوي.
مختلفو ولایتو ځوانان دلته راټولېږي او خپل کلچر، فرهنګ او دود دستور او د خپل ولایت په تاریخي د علمي کښې او د پرمختګ په اړه یو له بل سره خپل نظریات شریکوي. او دلته موږ خوست راغلي یو واکن خوست په دې اتل سو کړنو کې ډېر پرمختګ کړی ده.
د محمد شفیع ننګرهاري په نوم یو کس غوښتنه کوي چې دا سفرونه باید د هیواد ټولو ولایتونو ته ترسره شي. د ده په خبره چې دا برنامه د هیواد د امنیت، د خلکو د یووالي او نورو پرمختګونو په اړه ښه پیغامونه لري.
څلور دېش ولایتو کې باید عملي شي. انشاءالله دې برنامې د افغانستان د امنیت دپاره ډېر یو غټه میسج ورکوي. دا برنامه افغانستان ولس دپاره هم د تعلیم په هغه باندې چې هغه خلک ټول تعلیم یافته خلک دي. موږ سره ماشاءالله خوست کې ښه امنیت ده. خوست خلکو نه ډېر خوشحاله امنیتي چارواکو نه.
خدیجه شفیع چې د غزنی ولایت راغلی وایي
موږ نورو هیوادونو ته خپل وطنداري او اتحاد او یووالی مور وښودل. بل دا و چې موږ د خوست دودونو باندې ځان خبر کو، ځکه چې مخکې مو په ولایاتو کې د خوست له دودونو مو نه خبره ولو هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
د فضل هادي مورال پونوم له نورستان څخه راغلی ځوان وایي په خوست کې د آرامۍ او خوشحالۍ احساس کوي.
د لوی پکتیا دروازې نه چې را تیر شلو لوګار پکتیا او خصوصا بیا کله چې خوست را داخل شو زمنګ روحیه یعنی لام پیاوړې شو. موږ یعنی احساس د اطمینان او د سکون وکړه. دلته چې اوس دلته ګورو یعنی ځوانانو سره ګورو، مشرانو سره ګورو، ماشاءالله موږ ته دومره اطمینان میلاویږي لکه چې یعنی د خپل کور یا خپل د مور په غېږ کې یو.
د کونړ ولایت څخه راغلی ځوان تهذیب الله معذب یوي دا سیمه په هماغه شان ښکلي، میلمه پاله او سمسوره ده چې مخکې خبرې اورېدلې وي.
کوڅام زما لومړی وارو چې خوست راغلم. هغه فکر او تصور چې ما لرلو د خوست په اړه باندې هغه تل ډېر هدا مثبت وختو. د لارو په اوږدو کې موږ چې کله د سټو کنډو یادونه کولی شو دغه سیمه په تیرو څو لسیزو کې نام نه بوه. خو موږ چې کله په دغه لار باندې راغلو دغه شاخوا سیمه مو لیدله، سرزبزه وه، همدارنګه ډېر ډاډه سره خوست راغللو. خوست ولایت ولسونه چې کومې دي خلک دي ډېر میلمه پال خلک دي. او
ټاکل شوی خوست د بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي خزي او نارینه د دې ولایت له لرغونو ځایونو، بیلابیلو سیمو او تفریحي ځایونو څخه کتنه وکړي. د وطندار برنامه ګډونوالو له خوست وړاندې شپږ نور ولایتونو ته هم ورته سفرونه کړي دي.
سارو لاړ سج منگل دی خوست بدر سما گرانی پ پخی سنزلی دی او سب درد مگلانی پخی سنزلی دی انتظارو لاړی څه دې منګلی دی او سب درد مگلانی پخی سنزلی دی او سب درد مگلانی پخی سنزلی دی